دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
وایان احمد الله چیوال د میونیخ امنیتی کانفرنس په لومړی ورځ دغه کانفرنس د بهرنوی چارو خزینه وزیرانو په یو بیانیه کې په افغانستان کې پر خزو لګول شوی محدودیتونه په کلکه غندلی او د خزو د حضور په ځانګړي ډول په مرستندوی ماسیسو کې د کار د بیا پیل غوښتنه کړي. په دې اعلامیه کې همدار استنګار شوی چې یوازې په هغه ځای کې چې خزې خوندي وي نو ټول خوندي دي. د البانیا، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمنی، آیسلند، کوسوو، منګولیا او سلووانیا د بهرنوی چارو وزیرانو چټولې خزې دي نن د میونیخ په امنیتی کانفرنس کې دغه څرګندونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې جمهوری غوښتونکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دویم ځل لپاره څېړنې پیل کړي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې جمهوری غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي. دوی د یو لیک په لیږلو سره د سپینې ماڼۍ له مشرتابه، د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کابینې ځینو نورو غړو په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسیدو د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وای په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالۍ خلک خورا اغېزمن کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د 2022 کال وچکالۍ او د څښاک اوبو ته د کورنیو اړتیا وسلنه زیاته کړي. دغه ادارې ویلي 14 میلیونه کسانو ته د پاکو او خوندي اوبو برابرولو لپاره 409 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالۍ د دغه هیواد کرنه هم زیانمنه کړي او د ناروغیو شمیر یې هم زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو په ورستیو کې د خبریالانو، ځینې فعالانو د نیولو، زورولو او ان وژلو تور لګولې. د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه په یو ټویټ کې ادعا کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادۍ محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبریالانو او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، زورولي او ان وژلي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو سره د دې کړنو په اړه د حساب کولو غوښتنه کړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستانی پوځیانو پر وړاندې د نورو بریدونو د کولو خبرداري ورکړ. دا خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تیر شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکزی دفتر د پاکستانی طالبانو پر ډلهیز برید کې دوه بریدګر او دوه پوځیان ووژل شول. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د بریدونو پر مهال له پولیسو د جګړې په لومړۍ کرخه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی نن په یو اعلامیه کې ویلي پولیس باید د دوی په وینا د غلام پاوس پر وړاندې د جګړې پر مهال له طالبانو ځان لری وساتي، کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به بریدونه دوام وکړي. د سوریه دولتي رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی اسلامي دولت نومې ډلې وسلوالو په دې هیواد کې لږ تر لږه 350 کسان وژلي. راپورونو کې ویل شوی یو شمېر کسانو په هم سیمه کې سارای مرخېړي لټول چې په نخښه شول. د پالمیرا روختون مشر په وینا پیخه کې شپږ څلوېخ ملکی کسان او سرتیری وژل شوی. د دولتي خبری اژانس سنا په راپور کې ویل شوی ټول وژل شویو کسانو سرونه د مرمیو لګیدو ټپونه درلودل. داعش وسلوالې ډلې سم لاسي د دې پیخي مسولیت نه دی منلی. امریکایي چارواکي د اوکراین جګړې له پیل راهیسې د روسي اړوند واګنر ملیشیا ګروپ تر ډېر زره ډېرو اجیرو جنګیالیو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو ادعا کړې. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي ویلي د ملیشي وروستیو اونیو کې درنه مرګ ژوبله ګاللې او دا چې شاوخوا 9000 جنګیالي د جګړې ډګر کې وژل شوي. واګنر خپل ډېر جنګیالي د روسیې له زندانونو جذب او ګمارلې دي. کربي وایي اکثریت مرګ ژوبله هم همدغو کمزورو روزل شویو محکومانو ته اوښتي. د افریقایي هیواد غانا د فوټبال مشهور ستوره کریستین اټسو هم د ترکیه په مرګونی سلسله کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. اټسو د فبروري شپږمې نیټې راهیسې چې زلزله رامنځته شوې ورکو. دغه یو درشکرن لوبغاړی پر غانا هیواد سربیره د انګلستان په غوره لیګ کې د ایورتون، چلسی او نیوکاسل مشهورو کلبونو ته هم لوبې کړې وي. هغه د ترکیه په انتاکیا ښار کې اوسېده چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانمن کړې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مستقل مولا شیر محمد عباس تکزی د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف د رامنځته کېدو په اړه د خبره شوی رپورټونه ناسم بولی او ادعا کړي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ هیڅ اختلافات نشته او ټول د خپل مشر د امر اطاعت کوي. د سیاسي چاروزنی افغان کارپوهان د طالبانو د مشرانو ترمنځ په ځینو مسلو اختلاف یو طبیعي امر ګڼي. په موکړی د اکرام شنواری د رپورټ ته
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت پرستیل ملا شیر محمد عباس ثانگزی د جمعې په ورځ کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب په دې وروستیو ورځو کې خبرې شوې رپورټونه ناسم بللي او ویلي دي چې امریکا د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کولو لپاره په تیرو دوه لسیزو کې په میلیاردونو ډالره مصرف کړي خو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او کومې فیصلې چې له مشرتابه نه کیږي مونږ د طالبانو کې له موږ دغه اطاعت کو دغه اوامر خپل باندې ځان باندې واجب بول ځکه مونږ له امیر سره بیعت کړی په دې لار باندې کدا مونږ ته خوښ یو کدا خوښ او په دې اختلاف کې امریکایانو په میلیونونو ډالر مصرف کړل په دې شلو کلو کې چې څو طالبانو منځ کې د امارات منځ کې درز واچي خو له الله الحم کامیاب نه شو.
د خاغلی ستانګزی دغه سرګندونو څوره زوړاندې طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په خوست کې وی غونډه ته په وینا کې په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې ناخوښي سرګنده کړې و او ویلي و چې دا وضعیت ورته د منلو نه دی. د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست د سرګندونو وروسته پر رسنیو کې طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونو په ګډون په یو شمېر مسلو د اختلاف په باب راپورونه خپاره شوي. په خپل ملا شیر محمد عباس ستانګزی هم تیره شلوګر کې یو غونډه ته په وینا کې ویل چې طالبانو مشران کې د شلمی او یوشتمی پړی خلک دي. هغه خلکو غوښتي چې په پټو سرګو دي د طالبانو د حکومت د مشرانو د پریکړو اطاعت نه کوي. د طالبانو د حکومت وایندانو له وړاندې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب راپورونه په کلکه رد کړي. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ غړی سخی بیرامالی امریکا سره په مرکه کې د خاغلی ستانګزی تازه سرګندونو ته اشاره ادا وکړه چې د طالبانو په مسکه د اختلافاتو ښکارندوی کوي.
تغییر دیدګاه آقای ستانګزی و یا هر روز و دیگر گروه طالبا بستگی به این دارد که قدرت مطلقه را به طور کامل کی در اختیار داره.
دمنیتی چارو یا کارپو اسدالله ندیم در طالبان و در مشران ترمند پر ظلم مسئله اختلاف یا طبیعی عمل بیانی اوه چی پا روپی هوادو که هم دقیقی اختلافات در گندون و ترمند لیدل کی گی خاقل ندیم وی چی در افغانستان در سیاسی گندون و جیرانون و ترمند دلن اختلافات خی پیلی نلرلی دیوی دم دقیقی اختلافات و پا پیلکی کودتاگانی وشوی او حکمتون رنگ شو.
طالبان هم از این مستثنا نیستند. طالبان اختلافات دارند، طالبان جناح ها دارند، طالبان در بسیار مسائل بیشتر سر مسائل عایداتی با هم اختلاف دارند، ممکن درگیر هم شوند.
دمنیتی چارودا کارپووی چې طالبانو چارواکي اما افکارو ته په کتنې دغه سرګندونه کوي. د 2008 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوم ځل لپاره وخت د رسیدو وروسته د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د چین، روسیې، اروپایي ټولنې، هند او ترکیې په ګډون د یو شمېر ګاونډیو او سیمې هیوادو سفارتونه په کابل کې پرانیستي دي او هم د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان په کار ګمارل شوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاک په پورج منتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حاکمیت لاندې افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو سره پر رسنیو او خبریالانو باندې محدودیتونه زیاتېږي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ په افغانستان کې رسنۍ د کړکېچ سره مخ بولي. په موکړی د رپورټ ته
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بیان ازادي د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه ګڼل کېده. خو دغه ازادي وروسته له ګڼو مشکلاتو او محدودیتونو سره مخ شوه چې طالبان د 2021 کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو لماغه پایله در رسنوی پر ازادۍ جدي محدودیتونه وضع کړل. خبریالانی ونی ولا وټه کول او در رسنوی او خبریالانو کار او هوساینه له خطر سره مخ کړه.
له هغه ورځې نه چې حکومت د ملایانو لاس ته ولوېدې په افغانستان کې د رسنیو تورې شپې پیل شولې، په کمی او کیفي لحاظ باندې ډېر ستر بدلون راغی د رسنیو پر وړاندې. خبریالان له ملک ووتل، خبریالان زنداني شول، وځورول شول، تر روحي شکنجو لاندې ونیول شول، خبرونه سانسور شول، د نیوز رومونو واګې طالبانو په لاس کې واخیستلې، حتی وسلوال کسان سټوډیو ګانو ته دننه وشول.
د بی پولو خبریالانو د ورستی راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 211 چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ تړل شوې دي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 1540 رسنۍ فعالیت کاوه، اوس مهال یوازې 323 رسنۍ کار کوي. دغه سازمان همدارنګه زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 6400 خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي، خو په دې موده کې تر ټولو ډېر فشارونه پر افغان ښځینه خبریالانو راغلي دي. یو شمېر خبریالان وایي هغوی کارونه له لاسه ورکړي او ګڼې اقتصادي ستونزې لري.
په افغانستان کې اوس مهال افغان ښځینه خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بي شمېره محدودیتونه په دې باندې وضع شوي دي د کار په برخه کې، چې اته دا هغه محدودیتونه د دې باعث شوي دي چې د رسنیو اکثره مسولین دې ته اړ کړی سي چې خپلې ښځینه کارمندان له دفترونو څخه وباسي. او جواب یې کې اوس مهال په افغانستان کې تقریبا تر 15% ډېر ښځینه خبریالان په کورونو باندې ناست دي.
طالبانو نه یوازې پر کورنۍ رسنیو بلکې پر نړیوالو رسنیو هم سخت قیودات وضع کړي دي. د امریکا غږ، آزادۍ او بی بی سي په شان د لویو رسنیو تلویزیوني خپرونې بندې شوي، د اف ام پر سپوې راډیوي نشرات بند کړي، او په وروستیو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ په پښتو او دری وپاڼو هم محدودیتونه وضع کړي دي.
زموږ ویب سایټونه هم په دری ژبه هم په پښتو ژبه په ځینو سیمو کې بند شوي دي او فلټر شوي دي، خو موږ د دې شی مخکې د مخکې پیشبینه وو. دغه راز چې د تلویزیون دپاره مو امادګي درلودله او سټلایټ مو پرانیزي، او همدغه راز د رادیو دپاره مو امادګي درلودله او د مرکزي اسیا څخه مو د منځنۍ څپې نوي موجونه فعاله کړله، او د اروپا څخه مو د لنډې څپې موجونه فعاله کړله.
په سلګونو افغان خبریالان چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې نورو هیوادونو ته مهاجر شوي سخت ژوند لري.
فعلا خبرنگارا به بسیار مشکلات زیاد روبرو هستند، مشکلات ویزیشون هست، مشکلات پلیس هست، مشکلات امنیتشون هست، تمامی مشکلاتشون همه روزه زیاد شده میره و فعلا هم بر بی سرنوشتی با سر میبرن.
در افغانستان تو سهل که یو شمیر خبریالان وی چیز طالبانو پا بیا واکمنی دو سره در طول رسنوی پا خاص دول در خصوصی رسنوی اقتصادی وضعیت خراب دی.
لکه سرنگه چی نوی نظام نوی دولت راغلی دی، نوی دولت پرامسو که دو سره په افغانستان کې د رسنیو وضعیت چې دی هغه ورځ په ورځ د ټکنې ټو په حالت کې دی. متاسفانه چې خصوصي رسنۍ چې دی هغه رسنۍ چې اوس د اقتصادي ستونزو سره ډېر لاس او ګریوان دي، او دوی نور د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي عبدالحق حماد څه موده مخکې دا وکړه چې یو شمېر رسنۍ د هغوی د نظام په ضد تبلیغ کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
دا افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا د طالبانو غواړي چې خوند زر تر زر خوش کړي. په موکړې زموږ د همکار وحید فیضی د هغه سره د مرکې ته
ستاسو د ژوند ملګري په اړه تازه معلومات څه دي؟
لا تر اوسه پورې معلومات نه لرو، خو پر دې پوهیږو چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې هغه استخباراتو نیولې دي، خو تر اوسه هیڅ نه پوهیږو چې ولې نیول شوې دي. د هغه د وضعیت په اړه نه پوهیږو. د جنوري له 28 مینیټې وروسته ما ورسره خبرې نه دي کړې او نه مې هم لیدلې دي.
تاسو دا منئ چې هغه طالبانو په توقیف کې دی او هغه طالبان نیولی دی؟ ولې افغانستان تللی و؟
He went to Afghanistan because
هغه په دې خاطر افغانستان ته لار نه یوازې دا چې فرانسوي دی بلکې افغان هم دی او په افغانستان کې د روان وضعیت د میرمن او بشري وضعیت په اړه چې څه روان دي د راپور ورکولو لپاره تللی و. هغه د دغه شیانو د وضعیت لپاره تللی و او له یوې نادولتي موسسې سره هم همکاري کوله.
په اوس وخت کې له کومې ادارې یا چا سره کار کوو؟
He was not under contract.
هغه کوم مشخص ادارې سره قرارداد نه درلود خو دا ځل چې افغانستان ته لاړ په دغه ډول ډیر ژر ونیول شو.
ستاسو مطلب دا چې هغه د آزاد خبریال په توګه کار کاوه؟
یس هی واز ورکینګ.
هغه د آزاد خبریال په توګه کار کاوه.
څه فکر کوئ ولې طالبانو مرتضی بهبودی نیولې دی؟
کاش ما په دې اړه زیات معلومات درلودای خو طالبانو ما او کورنۍ او نورو ته د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي نه دي. دا ډیره ستونزمنه ده چې پوه شو ولې نیول شوی دی. زه دومره پوهیږم چې هغوی په تیرو څو میاشتو کې زیات شمیر خبریالان نیولی دي.
د ښاغلي بهبودی د نیول کېدو په اړه ستاسو اندېښنه څه ده؟
زما اندېښنه دا ده چې هغه سره به ښه چلند نه کیږي. د وضعیت په اړه نه پوهیږم، پر دې هم نه پوهیږم چې ولې نیولې دي. هغه ته خواړه او نور شیان ورکول کیږي او کنه. هغوی د مرستې لپاره زموږ اوښکې هم نه ګوري.
موږ ته خبرونه رسیدلي چې مخکې یو شمېر بهرني ژورنالیستان هم د طالبان لخوا نیول شوی وو. څه فکر کوي ولې بهرني خبريالان نیول کیږي؟
زه فکر کوم چې دا د بیان د ازادۍ او د یو مسلک په توګه د ژورنالیستانو پر وړاندې مبارزه ده چې دا به هر هیواد لپاره جدي پایلې لرلی شي.
ولې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوې دي؟
نه یوازې بهرني خبريالان بلکې افغان خبريالان هم اوس تر عدلي څارنې لاندې دي. دا کار یو ډول د افغانستان او په افغانستان کې د ټولو خلکو مخنیوی دی چې پر دې پوه نه شي چې هلته څه روان دي. دا کار ډېر خطرناک دی.
له طالبانو مو غوښتنه او ورته مو پیغام څه دی؟
زه په ډېر درنښت هیله کوم چې ژر تر ژره هغه راخوشي شي. په نړۍ کې د ټولو لپاره د بیان ازادي ډېره اړینه ده. زه هیله لرم چې مرتضی بهبودی څومره چې ژر شونی وي بیرته راخوشي شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې افغانستان کې د دریو پر لپسې کلونو لپاره د رواني وچکالۍ په دغه هیواد کې د سکلو پاکو اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته کړې ده. دا اداره وایي تیر کال افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو اړتیا 100% زیاته شوې. په موکړې د رپورټ سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا په افغانستان کې د رواني وشکالۍ د غیزو په اړه په راپور کې چې د جمعې پر ورځ دغه ادارې د ټویټر په پاڼه خپور شوی ویلي چې د درې پر لپسې کلونو رواني وشکالۍ په دغه هیواد کې د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته کړې ده. او چا ویلي چې یوازې په تېر 2020 میلادي کال کې د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو په اړتیا کې 100% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال سپیسه د کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په افغانستان کې پاکو اوبو ته د لاسرسی د خوالي او له ناروغۍ څخه د 14 میلیونو خلکو د ژغورلو لپاره د اداره 390 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د چاپیریال ساتنې متخصصین وایي چې افغانستان شاوخوا 80% خلک د کرهنې په سکتور کې بوخت دي. چې په دغه هیواد کې پر لپسې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په کلیوالو سیمو کې بزګران ته رسولی دی. د چاپیریال ساتنې یو افغان کارپو پزلولا اختر امریکا غږ ته وویل چې پر لپسې کلونو لپاره وچکالۍ د بزګرانو په عایداتو باندې ناسم اغیزه کړي او هغوی لا دسمن کړي دي.
په دغه وچکالۍ تاثیرات مستقیما د خلکو په ژوند باندې دی، د خلکو په اقتصاد باندې دی او په عموم کې غریبه طبقه ډیره زیاته متاثره شوې ده. افغانستان کې چونکې فعلي حالت کې یو اقتصادی بحران دی، بل نړیوالې ټولنې طرف د انزوا حالت دی، افغانان ډیر کړیږي، بین المللي مرستې کمې دي یا هغه بسنه نه کوي د هیوادوالو دپاره. نو که چېرته دغه وچکالي داسې دوام وکړي، په زمن کې موږ په واکمن دولت داسې تخنیکي ټیمونه یا داسې تخنیکي خلک نه لري په رهبریت د مربوطه وزارتونو یا اداراتو کې چې بین المللي ټولنې ته قناعت ورکړل شي، او افغانستان چې د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دی، اقلیمي تغیراتو کې زمونږ سهمیه شاید تقریبا د صفر برابر، خو موږ مستقیما دغه تاثیراتو ته لاندې یو، او زمونږ د اوبو او نورو طبي منابعو ته ننګونې مخامخ کړې دي. نو په دې صورت کې د وچکالۍ وجه مشکلات لا زیات شي په افغانستان کې، خدای مکړه یو بل بشری ناورین رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان کې روان وشکاله د دغه هیواد شمالي، لویدیځ او جنوبي برخې ډېرې ځپلې دي. دا اداروي چې په دغه هیواد کې بعد روان میلادي کال د مارچ د میاشتې له نیمې څخه د همدې کال د جولای د میاشتې پورې د وشکاله اغېزې د غنم او نورو خوراکي توکو پر حاصلاتو او مالداري باندې ډېرې زیاتې وشي، او په ډیرو سیمو کې به د حاصلاتو په تولیداتو کې کموالی راشي. که سم سکل ژمي کې د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې څو ځلې د واورو اورښت وشو، او تمه ده چې د ژمي په پاتې ورځو کې به هم د واورو او باران اورښت وشي. خو د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې په وروستیو کلونو کې د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د واورو او باران اورښت کم شوی دی. فضلالله اختر هم وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ژمي کې د واورو اورښت کم و.
د دې تاثیرات چې دی، یو په عموم کې نړیوال اقلیمي تغییر دی چې هغه د پرمختللو هیوادونو صنعتي پرمختګ د وجه شوی دی، او بل خبره دا ده چې محلي توګه د ځنګلونو قطع کېدل او داسې نور کارونه شته چې هغه د دې باعث شي محلي توګه د وچکالۍ لامل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له بېساري بشري بحران سره مخ دی. دغه ادارې ویلي چې په روان میلادي کال کې به د افغانستان 3.3 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا ځکه چې د دغه ادارې د وینا له مخې دغه هېواد 3 کاله پرله پسې وچکالۍ ځپلې او د 2 کالو راهیسې له سخت اقتصادي دورین سره مخ دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلوهرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې یوکرین او روسیه په ختیځ یوکرین کې د پوځي ځواک په پیاوړتیا بوخت دي، داسې معلومیږي چې روسیه د بخمود ښار محاصره کولو ته نږدې شوې ده. په مکړی دی رپورټ ده.
د یوکرین د بخمود په سیمه کې د پاتې وګړو هر تن یو داسې څوک پیژني چې په مرمیو د لګیدو له امله وژل شوی دی، مګر د دې سیمې ډېر خلک ډېر پخوا له دې سیمې نه وتلي دي. دا سیمه په میاشت د اوکراین د جګړې مرکز و، ځکه چې دواړو لورو یې د نیولو هڅه کوله. اوکراین ته یې د خپل مقاومت د سمبول ارزښت موندلی دی، او روسیې ته یې نیول د کراماتورسک او سلوویانسک لویو ښارونو ته د نږدې کېدلو معنا لري. موږ د بخمود د دغه مارکیټ ویډیو د جنوري د میاشتې په وروستیو ورځو کې ثبت کړه. هغه وخت روسي قواوې په دومره چټکۍ نه رانږدې کېدې. د ملکی زخمی وګړو په امبولانس باندې د روسي د لوري د یو توغندي د لګودلو نه مخکې چې امریکایي روغتیا پال پیژید پکې ووژل شو، هغه وخت هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل، او ځایي خلکو موږ ته ویل چې دوی لاله پخوا هر څه بایللي دي.
کور مې ډېر لوی دی خو بمبار سوی دی، خو موږ اوسېږو، مه وېرېږه، دا ډېر کوچني شان دی، فقط بمونه.
یوازې 3000 خلک اوس هم په بخمود کې اوسېږي، مګر ډېری برېښنا، مرکز ګرمي او پاکې اوبه نه لري. مرستندویان وایي هڅه کوي چې په دغه استوګنځي کې د ځان مینځلو امکانات هم خلکو ته برابر کړي، ځکه چې د پاکوالي د نشتوالي له امله په دغو خلکو کې د ناروغیو احتمال مخ په زیاتېدو دی.
مونږ لیوی مرمن څخه وپوښتل چې څومره وخت کېږي چې ځان دې نه دی انځلی. هغې وویل دوه میاشتې مخکې مې یوازې خپلې پښې وینځلې وې.
په داسې حال کې چې د جګړې دواړه خواوې د دغې سیمې د نیولو لپاره په جګړه بوختي، دلته نږدې کلي او باندې د خلکو خالي شوي دي. د روسي قواوو پر رانږدې کېدلو سره په بخمود کې پاتې نور وګړي هم چې په میاشتو میاشتو یې د بمونو لاندې ژوند تیر کړو، اوس وایي چې د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته تیاری نیسي. مګر ځینې بیا وایي چې دا ورته غیرت ښکاري چې خپل کورونه پرېږدي او ووځي.
موږ د ګازو اوبو او برېښنا پرته ژوند سره هم ځانونه عادت کړل. تاسو پوهیږئ؟ سمه ده. اصلي خبره دا ده چې موږ غواړو بمباري پای ته ورسیږي او اوکراین روغ پاتې سي. موږ به د اوکراین لپاره هر څه وسمو.
په دې سیمه کې روسیا او اوکراین اند 2014 کال راهیسې په جګړه اخته دي. د روسیې لخوا لوی یرغل په تیر کال کې شروع شو چې تر اوسه پورې پکې 1700 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې خارونه، کلي او باندې او د اوکراین ټول اساسي بنسټونه وران ویجاړ شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان کې د قضایي قوې یو شمېر پخواني غړي وایي چې ژوند دی په خطر کې او ځکه مهاجرت ته یې مخه کړې وه. سارنواله عبیدا شرر د طالبانو د واکمنېدو وروسته لومړی پاکستان بیا اسپانیا ته پناه وړي. میرمن شرر اوس د امنیت احساس کوي خو د نورو میرمنو د ازادېدو په اړه اندېښمنه ده.
په یو سړه ورځ د افغانستان دغه څارنواله ل خپل کورنۍ سره د اسپانیا د مروید په دې لوړې غونډۍ کې د خار ننداره کوي. عبیدا شرر د طالبانو له واکمنېدو وروسته کډواله شو او اوس د سکون احساس کوي.
I'm free. Here I am safe.
زه دلته آزاد او خوندی یم. هر چیرته تلای شم، هر هغه جامې مې چې پزړوي اغوستای شم او هر څه چې وغوړم کولای شم. خو افغانستان کې ډېر خزي دي چې په کورونو کې په پاتې کېدو محکومي شوې دي.
میرمن شرر په اسپانیا کې د امنیت احساس کوي خو د نوي ژوند نه څه خوند اخلي چې نورې میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخ دي.
لمن ایم چې له دې فرصت او وخت څخه په استفادې زیاته مطالعه وکړم او خپل ظرفیت لوړ کړم چې کله افغانستان بدل شو ژر تر ژره به بیرته ستنه شم او د خپلو خلکو سره به اوسم.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خځو ازادي ختمه شوې ده. طالبانو نه یوازې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي، بلکې په غیر دولتي مؤسساتو کې د کار کولو مخه هم نیولې ده.
La comunidad internacional ha instrumentalizado la
نړیواله ټولنې په قضایي سیستم کې د ښځو راګډول انحصار کړی وو. دوی ترې د لاسراوړنې په توګه یادو او کله چې طالبان واک ته ورسېدل دغه مېرمنې هېرې شوې.
قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو بریدونو له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی د جمهوریت په دوره کې د هغو سړیو محاکمه پر مخ بیولې چې په جنسیتي جرمونو، تیریو او وژنو تورن وو.
نړیوالې ادارې دې پر مونږ باور ولري کبه ته خپل هیواد ته ستنې شو مونږ به ژوندې پاتې نه شو. نه یوازې په فزیکی لحاظ بلکې روحاً به مونږ ټول مړ یو.
د افغانستان ډېر میرمنې په دې باور دي چې د لویدیځو هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا له پامه غورځول شوې دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې دي. خو تاسو کولای شئ زمون پښتو خبرونه پر لنډو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140، 2015، 9015، 11590 میگا هرتز لنډو صفو اوریدلی شئ. د سپینې خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140، 9915 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې